کړو چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړی دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره و. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله ده چې نن هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پادشاه و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه له خوښې دا د سولې لارې مختلفې، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولې ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلند کوي په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلود، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شا او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي او د احمدشاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه. دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا ده لمسول په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمور شاه به خپل شل کال واکمنی وکړه او د شل کال واکمنی څخه وروسته بیا په 1902 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله هم په 1902 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړ او په 1902 زیږدیز کال کې خپل واکمنی اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه پسې مې کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریشو دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري له خوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسېدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسېږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وو. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره شول کیږي او ټول سیمه ییز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي. د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزي تر منځ یا دغه خلکو تر مېز نفاق واچوي او بیا ورسره دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزي ترمنځ سیالي حکم سیالي چې شتون درلود دغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي نو هم دا چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمیز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو د په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه او چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتي او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاتنن په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د واکمنۍ ختمیږي شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د ځي بل حساب ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي نو درنوز د کومونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د زینو نورو واکمنۍ په حق باندې و پوهیدلو په دې هیله چې استاد سي د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستی وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو د نن ورځې لوست مو همدومره وو تورتون کې درس پوری چې بیا هم د وی په زړه پوری موضوع سره استاد درنه حضور ته حاضرېجو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرې شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را اخرنۍ شېبه سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله ده، د کوچنیوالي څخه تر باسطه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 ویم زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو. او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی سعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې، وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي. ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګرانو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه و. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومېدی، د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایمو څخه دا پیدا کړی چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنې کې ډېره هڅه وکړه، او دغه څخه یې وغوښتل چې په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي. او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه. او د ډیره ګټې سره به بیرته مکه ته راغله. کله چې قافله مکه ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجې رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجې رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجې رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني. چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسطه پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم پلند توګه دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبر باندې مبوسکیږي، د المر په شان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې. دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي، تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبوسکیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تک ډیر په زړه پورې کړی و، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال هلته یوه میاشت تیروله، او د نړۍ د پیدایشت هم درنګه د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې ومیر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه ځان سره وړل. هلته به دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څلوېشت کلن سنو د روژې د میاشتې په دولسمه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت وو. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ، یعنی ډیر سخت یې کاژلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاسه ورکړه. او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په دریم وار سره بیا هم ډیر زور راکړي. او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته ویل چې اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفې وتلاوت کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ. ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه یې ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله عنه د هغه پر رسالت باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی وو. یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده. دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام د صفا بغونډی کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل. چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پاچای نجاشي نومیده، او نجاشي هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط ته هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط ته هجرت کوي. د بعثت د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ. او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور، خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کړي، چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دوی باندې مهرباني کړې ده. د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي، او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند د لاسه ورکړ، او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د نږدې دوستانو او ملاتړ څخه و، هغه وفات سول. چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیشو ونه کړای سوی چې د دعوت د رسالت د فرضیې د سرته رسولو څخه د سرته رسولو په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو د دعوت په موخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شار ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپلو زامنو ته هم دا دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر وزیروي او هغه د شار څخه وباسي. راځي د رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي وه. اول تړون یې دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوس د طایف شهر ته ولاړې او د بني سقیفه قبیله یې هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشته. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یسربی خزرجانو سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ولیدل اسلام ته راو بلل د قران کریم آیاتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتون هم اسلام ومني. دا وده وکړه چې یو کال ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دولستر سره مدینې ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلي چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا دره اویا تنه نارینه دوه شیزه د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شوتل سو. رسول پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکه څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د وغوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بيدسي او په دې ډول سره کفار ان دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره لدی چې کفار د غار ترخلي پوري هم ورسېدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یسرب په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یسرب په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یسرب ته وخوځیدل. نو درنه زده کوم کو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ زده لوي او ورڅخه ګټه به ماخستی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر څو کې درس پوره تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
ا